تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
احترامونه سلامونه د ډیوا ریډیو په هیلو یو یو خبرونه کې تاسو ته سړی مشه هر کله غوایم. په نننې خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ ویلي دي چې په پاکستان کې یو قسمه کلتور یا ثقافت پکار دی او په لیکوالانو باندې په دانشورانو څوک چې دغه فکر لري هغوی غږ کړی دی چې تاسو داسې څه ولیکئ داسې څه وکړئ چې د دې ملک د خلکو دا کلتور یو شي. اوس په دې باندې مونږ خبره کوو چې د ملک خلک یو دي، هغوی ژبه یوه ده، د هغوی رسمونه رواجونه ژوند ځواک یو دی او که نه دا بیل بیل خلک دي، بیل بیل قومونه دي. نو کله بیل بیل قومونه دي نو د دینه یو قوم جوړېدل چې کوم دي دا څومره ممکن دي؟ د یو قوم جوړېدو سر باندې یو ځل عمده پاکستان مات شوی دی، ځکه بنگلاديش چې اوس آزاد ملک دی دا مشرقي پاکستان وو یا یو مشرقي صوبه وه، د پاکستان مغربي صوبه او مشرقي صوبه. خو چې کله محمد علي جناح د پاکستان جوړونکي هغه داکي تلاړو او د شیخ مجیب الرحمن سره د شیخ مجیب الرحمن نه علاوه ټول شي بنگالي لیډرشپ او قیادت وو، هغه دا تمه و چې ګندې بنگالي ژبه د موجوده پاکستان کې ټول نه زیاته ویل کیږي، بنگالي جو به نېشنل یا قومي ژبه وګرځي. خو جناب صاحب الته کې د اردو اعلان کو په هغه باندې تاریخ او قانونا شروع شول، جلوسونه تلاړل، فرنټان راووتل، طالبان راووتل او په هغه کې وجل شول. خو هغه خبر راتله راتله نو له سوا یو بیا کې د بنگلاديش په ازادېدو ختم شو. اوس په دې ملک کې، په دې موجوده پاکستان کې، په دې باقی پاکستان کې قومونه دي، تاریخي قومونه دي، خپل خاور باندې مدو مدو پراته دي. خو نه، هغوی ته د یو کلتور خبره کیږي. په دې به خبرې کوو زمونږ سره چې اوس عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی، عوامي نیشنل پارټي، هغه د پښتنو یوه نماینده پارټي ده. نور قوم پرسته پارټیان شته، ګوندونه شته، یو پکې عوامي نیشنل پارټي هم ده. عوامي نیشنل پارټي اوس د کلتور لپاره بیله څنګه پرګوند کې جوړه کړه او د هغې لپاره یې پروفیسر صاحب ټاکلی دی، پروفیسر خاج موسین صاحب، چې د دې نه مخکې هغه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ټرسټ مشر پاتې شو ډېره موده. هغې هلته څه هلې ځلې وکړې، هلته څه لاسته راوړنې دي، هلته ورته څه چیلنجز وو. د هغې نه به مونږ خبره والو، ځکه چې د باچا خان سره تړلې هره خبره چې ده دا د پښتون د ژوند هغه اساسي نقطې هلته نه شروع کېږي، که هغه تعلیم دی او که هغه کلتور دی، که هغه د رسم و رواج، هغه رسم و رواج چې په هغې په پښتنو ټولنه کې څه ښه نه دي راوړلي، بدې پیدا کړي دي، د هغې خلاف د باچا خان مبارزه او د باچا خان ټول ژوند د مبارزې یو نوم دی، یو پېژندلو ده. پروفیسر خادم حسین صاحب راسره ملګری شوی دی، زیاتې خبرې ورپه هغې کوي او هغې ته زه ستړي مشي او په خیر رالی وایم. پروفیسر صاحب ستړي مشي، په خیر راشئ.
خوشحاله اوسئ، خاد اوسئ، اباد
اوسئ. پروفیسر صاحب ډېره زیاته مننه. لاول خو به زه وایم چې راځو، که چې ستاسو نوې ذمه واري چې کومه ده هغه د کلچر د سیکټري په هیڅ خو لګراته د باچلا خان د سکولونو کتاب دومره مودا دغه خصمانه وکړه د هغه پاره سکولونو کتاب او بکی هغه تربیه کړل موقتل جنکی پکې تکا تکا جنکی مخترالی تکا تکا بچی ځوانان الکان مخترالل او دغه سلسله روانه ده خوب دغه تنظیم اوس بدل دی هغه به څه ته خیر دی د تاسو سوال خان څه سره خبرې کوم په سکولونو باندې خوستاسو خپل لاسته راوړنی او څومره اطمینان درته دی او په دې پښتنو کې مو څه ولیدل
واخل دا دی چې کومه په دې حساب وايي نو سره لاسته راوړنی ډېر مخامخ کاری ترشي ټول سکالو کې مونږه وکړل چې به باچا خان سکولونو د باچا خان د آزاد سکولونو د تسلسل په حساب مو یو داسې متبادل کاینی ماډل مخې ته راوړل چې هغه قانون دی هغه انسان دوست هم دی هغه وطن دوست هم دی او هغه د دې خلکو په بنیاد یا د دې خلکو په پرمختګ د تصور سره ولاړ دی نو هغه د تنقیدي شعور په حواله هغه د قانوني شعور په حواله جو ډېر بشپړ نظام دی چې هغه مونږ د باچا انجوکیشن فاؤنډیشن لاندې جوړ کړ او هغه مو بیا په اول اته سکولونه بیا دولس بیا څوارلس او بیا اوس دولس سکولونو کې نافذ کړ دا سکولونه چې کوم باچا خان سکولونه ورته مونږ وایو دا سکولونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې یقیني پښتونخوا کې دي نو یو خو مو دغه ماډل جوړ کړ بشپړ ماډل هغه د پاره مو د استادانو د تربیې یو نظام جوړ کړ بیا مو د هغې د څارنې او د نگرانۍ دپاره یو نظام جوړ کړ بیا د هغې د ازموینې دپاره مو یو نظام جوړ کړ او دغه نظام مو بیا عملي طور نافذ کړ دا تاسو ویلي چې دا دویمه لاسته ده بیا درېمه لاسته راوړنه هغه ده کوم چې مونږ د ځوانانو د تربیې په حساب د ځوانانو د سیاسي شعور د قانوني شعور او د ټولنیز شعور په حساب په مخ کې وګرځي نو هغه مو د ځوانانو تربیتي ورکشاپونه په خیبر پښتونخوا کې بلوچستان کې افغانستان پورې په مختلفو بیلابیلو ولایتونو کې وکړل زما خیال دی چې په دغه حساب کې باچا خان د آزاد سکولونو د یو ماډل په حساب هغې دپاره یو انفراسټرکچر تیار شو
چې کومې ستونزې مخې ته په دې حواله راغلي دي راځي او بیا به هم شاید چې راځي هغه ما عرض کولو چې دوه ستونزې دي غټي غټي یو ستونزه خو دا ده چې د ریاست کې چې موږ ژوند کوو د هغې مفکوره یا بیانیه د قامي شعور یا د ټولنیز یا د تهذیبي شعور ورته داسې لګي چې که دا خلکو کې راځي نو دا به هغې دپاره خطر وي یا د هغې شرطي دپاره به خطر وي یا د هغې سټیټس کو دپاره به خطر وي یا د هغې د مرکزیت پسندی دپاره چې کوم هغې څیزونه ځان سره راغونډول غواړي هغې دپاره به خطر وي چونکې ولسواکي چې راځي نو هغه داسې تصور کړي چې هغه به خطر کې پوزي نو یو خو دغه ریاستي نظام چې څومره هم انتظامي یا محکمی دي یا انتظامی ادارې دي هغه انتظامی ادارې د دې ماډل بهرحال په ضد قوي وي کله ناکله داسې موشي چې مشکل او ستونزې منځ ته راوړي یو خو دغه ډېره غټه ستونزه او چیلنج مخې ته محکم راتلو دومره بیا هم راځي دویم چې کوم لوی چیلنج او لوی ستونزه موږ مخې ته به راتله او شاید ستونزه هم راځي لږه ډېره هغه دا وه چې د قامي تحریک یا د قام ګټه په قام کېږي د قام ناتار په قام راګرځي هغې دپاره د قام شعور باید چې دومره ډېر وي چې قامي وسیلې منځ ته راشي نو د قامي وسیلې چې راشي نو دغه قسمه نظامونه یا دغه قسمه ماډلې په خپلو خپو درېږي باچا خان دغه قسم ماډل په خپلو خپو د دې قام په مرسته ودرغلی وو نو دغه مرسته د قام دغه قامي مرسته هغې کې لږ ډېر ستونزې په دې حساب راځي چې قامي شعور په دې حساب په مخ کې تلو کې مشکل دی ځکه چې کوم ریاستي نظام دی نو هغه د قامونو تشخص اصل کې ماتول غواړي د قامونو تشخص ته وده ورکول نه غواړي نو د هغې د وجې نه داسې ماحول جوړ کړي یا داسې نظام جوړ کړي یا د ګټې وټې داسې نظام جوړ کړي یا د مراد داسې نظام جوړ کړي چې قامی شعور په شا لاړ شي او د هغې د وجې نه د قامی مرستو کم نظام چې په کار دی یو جریان ولري هغه ځای په ځای ماتېږي. نو دغه یو بله غټه ستونزه محترم شي.
تاسو چې څنګه وویل چې د قام ناتار په قام راوړي، نو دا که د قام د بچو دپاره د تعلیم سکولونه دروازې لا ورته خلاصوي، نو که د قام دپاره د قام د بچو دپاره ده، نو د قام د خلکو د وګړو دا ذمواري ده چې هغه هم د دې سکولونو په شا د دغې خپلو بچو د راتلونکي په شا باندې ودرېږي، که هغه مالي وي، که هغه بدني وي، که هغه ذهني کومه خبره وي، کومې خبرې مرسته وي، ملګرتیا وي، ملاتړ وي. د دې سره سره تاسو اوس فیصله کړې ده پروفیسر صاحب چې د باچا خان کوم تحریک بنیاد کېښود، تحریک او بخی اصلاح الافاق نه، او هغه په 1921 کې را روان کال نه تاسو تیاری شروع کړي دي چې تاسو به دغه سل کلیزه دغه چې کوم نمانځنه ده هغه کوئ، څه مو ورته پلان کړي دي او د دې د نمانځلو ضرورت ولې تاسو ګڼئ؟ ځکه چې ګندې باچا خان چې څه په کومو حالاتو کې پیل کړي وو، شروع کړي وو، هغه خلکو ته نن هم کېدی او سره لیبنس شته.
باخل دا دی چې باچا خان نن څومره متعلق دی یا د باچا خان فکر په نن دنیا کې څومره ارزښت لري، داسې شاید چې ډېر کم په تیر شوي زمانه کې یا تیر شوي موده کې لرلو. په نن وخت کې چې کله انسانان د یو بل نه ماتېږي، د انسانانو ترمنځ تنازعات منځته راځي، قامونه بیلابیل قامونه په د غټو قامونو د وجې نه بعضې اقتصادي پالیسۍ د دنیا داسې د نړۍ داسې دي چې هغه واړه واړه قامونه یا رستپاتې قامونه یا رستپاتې ټولنې نورې ستونزمن کوي، نورې زیانمن کوي، او انسانانو څومره ډېرې وسلې جوړې کړې د خپل دغه طاقت د برقرار ساتلو دپاره چې که هغې کې درې میته وسلې په دې ځمکه خلاصې شي، نو شاید چې دا ځمکې دا سیاره یا دا کره ختم شي، دا پلینټ ختم شي. نن چې څومره د دغه فکر ارزښت دی، د عدم تشدد لباین بیانیې، دغه ارزښت شاید چې مخکې دومره نه و. یو خدا خبره د ولسواکۍ چې څومره په داسې ریاستونو کې چې وروسته پاتې دي یا په داسې ریاستونو کې چې هغه تکنیکي طور پرمختللي نه دي، هغې کې د ولسواکۍ نظام ته یو ډېر لوی خطره ده. د ولسواک په خطر کې دی، دغه ولسواک، دغه انسان دوستي، دغه د جنگ په ضد او دغه عدم تشدد دا چې څومره اوس څومره ارزښت لري، په دې وخت کې څومره ارزښت لري، شاید چې مخکې دومره نه لرلو. تحریک اصلاح الافاق، انجمن اصلاح الافاق نه څنګه چې تاسو ته پته ده، دا د 1921 کې پیل شو، باچا خان سره د خپلو ملګرو دا پیل کو، او دا یې دوه درې سیزونو لپاره د یو منظم طریقې سره مخکې بوتلو لپاره، په رسمي توګه مخکې بوتلو لپاره یو دې لپاره تنظیمي ساخت جوړ کړو. تاسو داسې ویلی شئ چې انجمن اصلاح الافاق نه د دې وطن کې، دې پښتون افغان وطن کې، پوره په دې سیمه کې، په دې کې یو رومبه سائنسي او فکری حواله باندې او منظم او تنظیمي حواله باندې رومبه داسې رسمي بنسټ وو چې د متبادل تعلیمي نظام چې هغه وخت کم دی او پرنګي تعلیمي نظام جوړ کړی وو، چې خپل خلک روزل، بل هغه تعلیمي نظام چې هغه دنیا نه خلک لري کول، د دې ټولنې نه خلک لري کول، نو په هغه کې د قام تعلیمي نظام څه په کار دی، د هغه منظم طریقې سره په مخ کې بوتلو لپاره. دویم دا چې د قام کې ځای په ځای تنازع، قبیلوي تنازع، د سره د شخصي تنازع، د خیلونو تنازع ډېرې زیاتې شوې وي، او شاید چې دی ته د هغه وخت استعماري امپایر یا امپراتورۍ چې کوم دلته قبضه کړې وه، هغې عمر ته یو قسمه تیل ورباندې ورچول، هغه اور د تنازع مخکې بوتلو، د جګړو مخکې بوتلو، د دغه جګړو د منظم طریقې سره رسمي طریقې سره د ختمولو لپاره یا د هغه حلاري لټولو لپاره دغه انجمن فعال او پښتونخوا په بیلابیلو ولسوالو کې د دې تنظیمونه او غټ تنظیم د چکم مرکزي تنظیم ورته هغه تباری جرګه وي د پښتونخوا جرګه به ورته وي د هغې ذریعې سره یو متبادل تعلیمي نظام مخکې تر اوسه د آزاد سکولونو په شکل کې بل د تنازع د حل لپاره داسې یو پوره پښپړ نظام جوړ کړي چې ځای په تنازع حل کې ساقي صاحب لیکلي دي وی چې یو حالت داسې راغی چې کچره او تاڼی شاړې شوې یعنی دومره تنازع حل شي په خپل د خپل توان د خپل ټولنې حساب سره خپل ټولنه کې د خپل قام کې چې کوم دی ستونزو د حل لارو لټولو صلاحیت وو توان و هغه توانې دومره را برسېره کړو چې هغه ستونزې ختمې کړو دا وخت امپراتورۍ ته یو ډېر لوی چیلنج مخې ته راوستو او درېمه کومه خبره چې وه ډېره مهمه خبره هغه دا وه چې د پښتنو اقتصاد مات کړی شوی و د پښتنو نقوت ارادي اخیستی شوی وه پښتنو هر څه خپل قسمت ته او دې سرکار ته پرېښو نو د دې د وجې نه دغه انجمنې اصلاح الافاق نه د ادبیاتو په ذریعه د ډرامو په ذریعه د تیاتر په ذریعه د شاعرۍ په ذریعه د فن او هنر په ذریعه ځای په ځای په دې ټوله پښتونخوا کې په دې ټوله سیمه کې د لیک لوست په ذریعه د میډیا په ذریعه د پښتون مجلې په ذریعه ځای په ځای دغه د اقتصاد خپل اقتصاد دروژن دی کولو او د قوت اراده یې یعنی قومي قوت اراده دروژن دی کول د پاره یو ډېر لوی بشپړ کار وکړ دا درې واړه مهم کارونه چې وو د دې څنګه چې ما ارزو ک د دې د پاره دا احمد چې د دې سل کال پس موږ وګورو چې څه ګټه او څه تاوان شوې ده سمرا فائدہ شوې ده سمرا ګټه شوې ده او سمرا ګټه نه ده شوې سمرا ګټه مخکې په کار اچي شي دا غي ته وجنا د فنونو په ذریعہ د تھیټر په ذریعہ د لیکلوس په ذریعہ د سیمینارونو په ذریعہ د کانفرنسونو په ذریعہ دغه پورا کال را روان پورا کال دغه سل کال موږ یو قسمه ری پلی کړی شو موږ یو قسمه دا وخولې شو یو قسمه ری کنستراکټ کړی شو دوباره جوړ کړی شو دوباره مخې ته راوړی شو او بیا وکړو او پچیچی
پروفیسر صاحب دلته کې ورنه څنګه واخلو او د دمی ورسره زو قانون ریدونکو ته وایي چې ولې نن موږ دا ورځ د دې لپاره ځانګړې کړه ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ یو بیان ورکړی په هغه باندې به تاسو نظر اخلو دغه بیان څه دی د دې په شان څه دی ټول څه دی خو یو ورنه څنګه واخلو ګرانو ریدونکو تاسو نن سره زمو پروفیسر صاحب سره دی د دمی ورسره زو او دغه خپل بحث دی د په مخ کې وو را سره اوسئ
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې وګورئ شه @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سلامونه اوریدونکو د مې وروستو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی. ډېر لري به نه وي ډېر زر به وي چې موږ به د خپلو اوریدونکو سره نیغ په نیغه په خپرونو کې برخه اخلو، د هغوی ټلیفونونه به م اخلو. دا چې کوم د لاکډاون حالت دی نو په دې کې تاسو ته دې هم معلومه چې موږ تاسو ته ریکارډ خپرونې راوړو، د مخکې نه موږ ریکارډ کړو سبتی کړو بیا تاسو ته نو نشو کولی چې ستاسو ټلیفونونه پکې واخیستی شو. خو ډېره زر ده، انشاءالله دا مشکل چې کومه دی دا ختمېدونکی دی، دا به تر تله نه وي. بیا اوس راځو پروفیسر صاحب را سره دی سر خادم حسین صاحب، هغه د اورینیشل ګوند لخوا د کلتور سیکټر ټاکل شوی دی. خو اوس په دې باندې به خبرې کوو چې کلتور څه دی، کلتور څه ضرورت دی شته هم وجود لري او بیا د پاکستان کلتور چې دی
دا چرته سو ځانګړي کلتور دی کنه پر پاکستان کې قومونه دي دغه قومونه کلتورونه چي دي هغه مهم دي عمران خان تیر ورځ ویلي دي چې پاکستان کې موږ دیو کلتور پکار دی دا چې کلچر پکار دی چې هغه د ټول ملک نمائندگی وکړي په دې باندې به د پروفیسر صاحب نه پوښتنه وکړو چې د دې معنی څه ده دا څومره ممکن ده او دا ناممکنه څومره ده پروفیسر صاحب عمران خان دغه بیان ورکړی دی خلکو پې نیوکې کړي دي چې کوم د خپلو ژبو د خپلو قومونو نمائندګي کوي که هغه دانشوران لیکوالان څومره دي شاعران هغوی ورته خپل غبرګون ښودل لري خو ستاسو نه د یو استاد په حیث باندې د یو پروفیسر په حیث باندې پوښتنه کوم چې د عمران خان د کلتور څه معنا هغه شان کې د یو نصاب خبره کیږي په ملک کې یو نصاب چې دا نصاب به سي بیا په نصاب کې به څوک څوک وي کچرې د اتلانو خبرې چې په سلطان د پښتون بچی چې په سلطان پیژني محمد بن قاسم پیژني هغه د بادشاه خان نه دی خبر هغه د امیر امان الله خان نه دی خبر هغه د ابدالي نه دی خبر هغه د شیرشاه سوري نه دی خبر او داسې ډېر اتلان خو دا به کلتور به سي د دې بنیادونه دي چې خو غواړي
بیروسان ستاسو د دې سوال ته راځم یو دقه کې خو دغه مخکینه خبره پوره کول غواړم چې عوامي نیشنل ګوند کې دا د سیکتر عهده دا د ډېر پخوانه ده او زما خیال چې په دې د منشور برخه هم ده او د هغې دپاره مونږ چې کله ټول ټاکنو ته ځو نو هغه د منشور د برخې په حساب هم مخې ته راځي ارز مې دا کړو چې کله مونږ دا لمانځو نو د هغې دپاره زموږ بنیادي پلان څه دی دغه بنیادی پلان په درو برخو کې دی یو خدای دې چې کوم دی عوامي نیشنل ګوند چونکی یو لوی ګوند دی یو لوی پارټي ده دا غي تنظیمي ساختونه دي دا غي په ولسوالو کې ځلو کې تنظیمونه دي په تپو کې تنظیمونه دي تحصیلونو کې تنظیمونه دي او یونین کونسل کې یا په کلو کې تنظیمونه دي نو دومره به زموږ پلان دا دی چې دغه ټول تنظیمونه د دې د پارا د هغه کوم د کلچر پر خدای د کلچر څخه تران دي د دې د پارا فعال کړی هم چې روان کال لپاره د ټولې تیاری ونی سي دویم چې موږ کوم مهم کار په مخ کې بوتل غواړو د پارا هغه د دې د ملګرو لیکوالانو د عوامي نیشنل ګوند د منشور یا د آئین پرانا کې د ملګرو لیکوالانو یو پوره بشپړ ځان لا تنظیم جوړول غواړو هغه باندې مو کار پیل کړی دی کثیر روزنی مکی په موږ د هغه د ارګنایزینګ کمیټې یا د تنظیم کمیټې اعلان وکړو هغه بیا په یو سوالو تنظیم جوړوي یو سوالو تنظیم بیا څه په تنظیم جوړوي بیا دریم چې کوم موږ د دې لپاره ټاکلې دی چې یو پلان پر هم ټاکلې ده هغه دا ده چې د هنرمندانو د هنرمندانو منظم کړئ شو ټول کړئ شو که سندرغاړي دي که هغه کلاکاران دي اکټران دي هغه د فلم سره تعلق ساتي هغه کیمري سره تعلق ساتي تر دې پورې چې موږ د جنرالستانو دراوندولو په اړه کوم یو لوی پلان شته نو د ملګری هنرمندانو د یو جلا تنظیم جوړولو په حساب نو د عوامي نیشنل ګوند د کلچر د ټیکټرینو د فعال کولو او د ملګری لیکوالانو د جلا تنظیم جوړولو او د ملګری هنرمندانو د تنظیم جوړولو مرسته به مونږه دا روان ټول کال د انجمن اسلام له افاقې نه مفکوره د هغې جرګې مرکې د هغې شخصیات د هغې اتاب د هغې نظام د سکولونو د هغې پوره کړه وړه د هغې سرګرمۍ هغه به یو قسمه دوباره د جوړولو کوشش کوو ریکنسټر کولو کوشش به کوو اوس راځم ستاسو دې خبرې ته کلتور په بنیادي توګه د دوه دریو سیزونو ورته ویل شي تاسو چې کله موږ وایو چې کلتور نو کلتور یو خو هغه چې انسانان سوچ کوي او انسانان سوچ تخلیق کوي نو دغه تخلیقي سوچ کلتور دی یو خو دغه ډېر مهمه ده نو غزل کلتور دی نو ډرامه کلتور دی نو فلم کلتور دی نو ناول کلتور دی فوکلور کلتور دی دا ټول کلتور چرایي دوما هغه برخه د کلتور کم کی چې د ټولنې یا د یو قام کړه وړږي یعنی کم چې د یو قام او د ټولنې رویي وی کړه وړږي نه تپاستوي خوراکونه وی کالی وی جامې وی
نو هغه هغه کام د هغه جغرافي سره تړلی د هغه کالی جامې وي دا هغه جغرافي سره تړلی د هغه رسمونو انانی او عقاید او توهماتي او د هغه سره تړلی د یو جغرافي سره تړلی جغرافي نه جلا مونږه دغه ولسی کلتور په نظر کې نشو ساتلی ځکه چې دا جوړ شوی دغه جغرافي نه وي دریم هغه وي چې کوم کې خلک ځان ته پیداوار جوړوي دغه پیداوار جوړولو دا عمل بیخي د هغه ځای پیداوار سره تړلی یا دغه ځای وسیلو سره تړلی یعنی د خټو نه څیزونه جوړول یا د فصلونو نه څیزونه پیدا کول یا د سرمونو نه څیزونه جوړول یا د اوبو نه څیزونه جوړول یا د معدنیاتو نه څیزونه جوړول یا د کانو نه څیزونه جوړول دا بیخي د هغه جغرافي پوره وسیلي نو دا جغرافي نه جدا څه تصور نشي لرلی پیداواري کلتور بیا هغه کلتور یا هغه کلتور چې کوم ته مونږ وایو تاریخي کلتور دا تاریخ کی تاریخی شعور کی تاریخی شعور کی تیر زمانے نا انسانان چی پی جغرافی کی اسی کی نو اگی یو حکمت اوزے گئی اگی یو پو اوزے گئی تو مسلو دا حل دا پارا لاری بوتر ہو لٹائی اگی دا جن دا سین تو پارا ایجادو نا ہو کی دغا ایجادو نا دغا پوہا دغا انانی دغا روایات دې ته مونږ تاریخي کلتور وایو دا تاریخي کلتور د ژبې په ذریعه منتقل کیږي او د هر یو کلتور کې دا څه کېدی شي چې په دری ژبې مو یو لکه دری ژبې مو وي ټول ژبه دا هغه نمائنده ژبه وي چې هغه ته مونږ وایو دا د کلتور د ملا تیر د هغه په ذریعه منتقل کیږي نو کلتور د یو جغرافي سره تړلې کلتور اقتصاد سره تړلې کلتور یو تہذیبی ورثے سره تړلې کلتور تاریخی شعور سره تړلې دا د زمانو راځي یو څه جوړیږي تاسو ته څه تصور کولای شئ تر اوسه نه یا زمونږ دا اوریدونکو ته څه تصور کولای شئ چې د فطري وسیلو نه علاوه په یو جغرافي کې چې څه هم موجود لري هغه انسان جوړ کړی دی او انسان په خپل سوچ یا خپل جسم یا خپل توان لګولې دی هغه کلتور دی نو دا د جغرافي نه تصور کېږي یا دا د تاریخی شعور نه جدا نشي تصور کېږي د وجه نه یو ملکی چې بیلابیل جغرافي فطري جغرافي وي یا یو ملکی چې بیلابیل تاریخي حواله باندې کوسیدلی وي او تهذیبي بیلابیل تهذیبونو شکل کوسیدلی وي نو دا غي کلتور هم جدا وي دا غي ژوند جدا وي او دا فطري جوړي او که فرض کا دغه ژبه او دغه کلتور یا دغه کلتورونه او دغه ژبه مثلا که د پښتنو کلتور یا د پښتنو ژبه دا یو شانکول غواړي څوک دا داسې کول غواړي چې یو شان کې هوموجنایزیتی یونیتی نو دا د دې لپاره به د طاقت استعمال کوي یا د دې لپاره به د تشیسو استعمال کوي دا د پاکستان کې چې کوم دغه تصور دی د کوم سازای دغه پروژه چې دا دې تر ټولو خطرناک کار دا کړی دی دې کې تر ټولو لویه منطقي مخالفه دا ده یا د دې تر ټولو لویه د چې څه دا ده د نصاب د کتابونو په ذریعه د تدریس د نظام په ذریعه د میډیا په ذریعه د مارکیټ په ذریعه دا ځایي کلتورونه او ځایي تهذیبونه دا ماتول غواړي د دې تشخص ماتول غواړي دې کې هغه څه ګټه نشته که دا اومني او دا پر ریاستي نظام کې ځای کړی شي او د ځای ورکړي او هغه په خپل هغه کلتورونه په مخ کې لاړ شي هغه قانونونه په مخ کې لاړ شي نو شاید چې د ریاست ته فائده به وي د ریاست دومره زیات توان ونه شي خو د دې دا قسمه ابسیشن یا دا قسمه جنونی سوچ جنونیت پیدا کوي انتحاګری پیدا کوي ریاست ته ستونزې پیدا کوي دغه مرکزیت پسندي دغه اشرافیت پسندي یو قسمه دا ریاست د پرمختګ نه بیخي رسته پاتې کړی دی نو دا ممکنه نه ده چې د قام تشخص ختم شي دا ممکنه نه ده چې د کلتور یو شي دا ممکن د کلتور کې تنوع به خامخا وي نن په پښتونخوا کې چې موږ ګورو بیلابیل ژبې ویل کېږي هغه ټولو ژبو لپاره ځای ورکول غواړي او بیلابیل کلتورونه شته چې هغه د پښتونخوا د لوی کلتور برخه ده دا غي جزئیات یو کل یو د پښتونخوا کلتور دی داسې د سن کې بیلابیل کلتورونه جزئیات موجود دي هغه جزئیات څنګه راځي موږ نه غینې د سن کلتور جوړ شي که تاسو کوی چې د سن د پښتونخوا کلتور یا د پنجاب او د پښتونخوا کلتور یا د پنجاب او د بلوچستان کلتور سره یو کی نو دا به یو غیر فطري عملي دا به ګرانو دونکو
پروفیسر صاحب ټلیفون قطع شوی دی، موږ هڅه کوو چې د هغې بیر ځل سره ملګري کړو، خو دلته به موږ واخلو یو وړه شاندمه. تاسو هم چېرته ځای مو راسره اوسئ.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com. دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 05 00 03.
ګرانو دونکو، د دمې وروستو رازو اوس پروفیسر صاحب سره بیا ملګری شوی دی. هغې ټلیفون قطع شوی اوس چې ما تاسو ته د دمې مخکې وویل بیا راسره ملګری شوی دی. هغوی ته ښورځو چې یو ځل بیا ورته ستړي مشي، پروفیسر صاحب ستړي مشي، په خیر راشي. او پروفیسر صاحب پوښتنه ډېر وبخي، د پاکستان ستونزه څه ده؟ د پاکستان دننه قومیتونه دي، پنجاب یو قوم دی، د هغې خپل کلتور دی، د هغې خپل ژوند جوړښت دی، تو طریقه ده د ژوند، کاغه زمینداری ده او کاغه کاروبار دی، دا ټول یو کلتور دی. د ژوند سره تړلې هر څه چې تاسو په شروع کې وویل ژوند جوړښت دی، خو تاسو څنګه د پاکستان ستونزه څه ده؟ او که تاریخ ته لاړ شو، دې قسمه پالیسیانو خو پاکستان ته نقصان ورکړی دی، بنگلاديشي ښکارا مثال دی. بیا هم ستونزه څه ده ستاسو په خیال؟
ما خیال چې د پاکستان د ریاستي قومسازۍ بنیادي بیانیه کې ډېر لویه ستونزه ده. هغه بیانیه ولاړه ده په دریو څیزونو. یو هغوی وایي چې مرکزیت پسندي، مرکزیت پسندي هر څه ځان سره راټولول، راغونډول، یو مرکز کې راغونډول، او بیا څنډو کې څومره خلک ارباد دي، دا غینه راتروړل، دې دا غینه وسیلې هم راتروړل، دا غینه سیاسي اختیار او واک هم راتروړل، دا غی کلتور هم ماتول، دا غی تشخص هم ماتول. نو مرکزی پسندي ډومبې غټه ستونزه ده په دې ټوله بیان کې. دویم غټه ستونزه د دې اشرافیت ده، یعنی یو طبقاتي سازمانه ده، یو طبقاتي ساخت ده په پاکستان کې دننه. او هغه طبقاتیت دی یو اشرافیه جوړه کړې ده، او هغه اشرافیه غواړي چې دغه مرکزیت پسندي د هغې په ګټه تمامه شي. بیا درېمه ستونزه دا ده چې دی د ځایي کلتورونو یا ځایي تهذیبونو یا ځایي قانونو په ځای د ترامت کړې شوو یا د راغوښتې شوو کلتورونو باندې د ریاستي قوم یا قومیت ادرول غواړي. تاسو وکړه په دې دومره موده کې چې دی د عرب کلتور باندې خپل کلتور ادرول غواړي، کله د غرب په کلتور باندې خپل کلتور ادرول غواړي. دا خو دا خوره چې کوم ځای کې دا حسن دا پښتانه چې کوم ځای آباد دي، په خصوص توګه ونچ پنجاب کوم ځای آباد دي، بلوچ څنګه آباد دي، سندین څنګه آباد دي، دا خو د زرګونو کال راسي د یونانی باختری تهذیب نه راواله تر اوسه پورې، بیا د انډس سیویلایزیشن راواله تر اوسه پورې، بیا د پرشین سیویلایزیشن په دې کې، نه د ایرانی تهذیب په دې کې ډېر لوی ورکړه ده، چینی تهذیب په دې کې ډېر لوی ورکړه ده. نو دغه ټولې ورکړې زما خیال دا دی چې هغه ته لاس نه لري کول غواړي، ورته یعنې د پیللې غواړي، او بیل لزکه غواړي چې زونه پی راغون کړی شي، زونه پی مات کړی شي. کلتور داسې مسؤلیت وګه باندې یا قومیت داسې مسؤلیت وګه باندې سو کنټرول نه شي. پاکستان د قومونو فیډریشن دی، پاکستان د بیلابیل قومونو یو قسمه غونډه ده، او دا ټول قومونه برابر حیثیت لري، دا کلتورونه برابر حیثیت لري، او د دې ژبې برابر حیثیت لري، باید چې دا ټول ژبې پاکستان کې څومره ویل کېږي، هغه ټولې ژبې
دی قومی جبی وګرځولی شي غټول کلتورونه قومی کلتورونه وګرځولی شي او غټول قومونه تسلیم کړی شي د پاکستان د فیډریشن یا د پاکستان راغون دي دو یو لوی لالار دا یا یو قسمه کداري ست مزوبتي دغه د پاره لاروم دغه ما ته ښکاري دا چې فرض کا دغه خبره باندې د پاکستان اشرافیه سر خلاص نشه نو نور به زیانمن کیږي ریاست نور به دته ستونزې پیښیږي او نور به ورکې مات ګډه راځي.
پروفیسر صاحب تاسو خبره وکړه چې په پاکستان کې قومونه اوسېږي خپله بیانیه کې قومیتونه وایي د هغې هم دغه خپل نظر دی خو قومونه دي قوم دی ځکه ژبه یې دا خاوره یې دا تاریخ یې دی کلتور یې دی ژوند ځواک یې دی او دا جغرافیه یې د خپله دغه د یو قوم لپاره هغه ضروري سیزونه دي چې په کار وي. پنجاب ته وګورو سند ته وګورو دا دوه ډېر لوی آبادي ده د پاکستان دا د هندي تور د هندي تهذیب د هندي نسل خلق دي دلته ولې د ځان نیګیشن کیږي په دې پنجاب کې هم دانشورانو دا خبره راپورته کړې ده چې ولې پنجابي ژبه اردو بدلیږي په کورونو کې دا او دا زما خلک چې هغه د پوز سره تړي چې د پوز کوم کلچر یا د اسلام په نوم دی یا په بل نوم دی پاکستانیت په نوم دی خو تاسو څه غنئ ولې یعنی د پنجاب د پاکستان د پنجاب عقیده مذهب بدل شو دي مسلمانان شول نو د دوی هر څه چې کوم دي دوی عرب شول ځکه چې د اسلام په نوم باندې اوس بیا اسلام عقیده ده او اسلام کلچر دی که کلچر دی نو هغه بیا د عقیدې سره خو تعلق نه لري وایم چې تاسو خپل نظر ووایئ
ورته سپیسینګ چې ما ارزو ک د دې د پاکستان اشرافي تر ټولو لوی بدبختي ده دا چې د کم سیزونه دلته د توان په ذریعه یا د شتمنۍ په واسطه یا شتمنۍ ګڼل کېدای شي هغه شتمنۍ د ځان لپاره داسې ګڼل لکه چې دا تاوان دی دا چې تصور کوي چې ګینه دا کتا ځای تهذیبونه موږ مات کړی شو ځای تشخصونه مات کړی شو ځای کلتورونه مات کړی شو ځای قامي تشخصونه مینځ نه یوسو نو هغه سره به موږ وکړی شو چې دا وسیلې په خپل لاسو کې راغونډې وساتلی شو. ما ته داسې ښکاري چې دا یو غیر فطري عمل وي د دې سره دی یو قسمه یو سیس تړلې ده کوم چې تاسو اشاره وکړه وغه ته دي چې پاکستان با عموما د خپل ځان دفاع کوي دشمنانو کې ګیر دی د عدم تحفظ کار دی غرب غاړي ته افغانستان دی او شرق غاړي ته هند او دا دواړه دشمنان دي او د دشمنانو اوس خو په کې یو دریم دشمن هم ډیکلیئر کړی دی ایران او دا چې دشمنانو په تعداد کې ورستره اضافه کوي نو د دې دشمنانو سره مقابله کول د پاره ډیره وسله پکار دی فوج پکار دی په فوج دې توان پکار دی په وسله دې توان پکار دی د هغه دا دفاعي ریاست ویلې شي یا سکیورټي سټیټ ویلې شي تر څو پوری چې دغه ستونزه پاکستان اشرافي نه حل کړی چې د سکیورټي سټیټ په ځای مونږ ته یو د خیر ښېګړي ریاستي نظام پکار دی مونږ ته یو فلاحي نظام پکار دی نو ځکه چې کله دا ومني چې مونږ ته یو خیر ښېګړي یو ریاستي ساخت پکار دی یا د خیر ښېګړي یو نظام پکار دی انسانانو انسان دوستا ریاست پکار دی نو بیا به دا ومني چې دا ځایي کلتورونه ځایي تهذیبونه دا مهم دي دا شتمني ده دا د ریاست په مخ کې بوتلې شي دوامدار هم ساتلې شي تر څو پوری چې دغه بنیادی د دفاعي ریاست نه د دفاعي ریاست دغه بیانیا چې کوم مرکزی پسند یې معنی ولاړه ده دا غونډول باندې ولاړه ده یو ځکول باندې ولاړه ده یو شان کول باندې ولاړه ده دغه موجود وي نو شاید چې د پاکستان د اشرافیه دغه منطقي مغالطه به موجود وي.
کچری موږ نصاب تراشو په نصاب کې به تاسو څه غواړئ په نصاب کې څه پکار دي پښتون بچي د خپل کلتور د خپل تاریخ د خپل اصل په اړه دا غوښه معلومات نشته هغه په بل ژبه باندې زیاتره په بل ژبه باندې دا غي روزنه کیږي او کوم څه چې وتا خودل کیږي هغه ویني په خپل یعنی خپل چې دا کوم په هدا هغه هغه ته یو شان په خپل ژبه یا په خپل چاپر چل کې هغه ته نوم وای خودل دکی په نورو ژبه باندې دي دا هم تاسو غنئ یو ستونزه ده او د کلچر پوهنه کې پښتنو بچو ته د خپل تاریخ د خپل تهذیب د خپل کلتور هغه څیره ښودل کې تاسو ګڼئ چې ښه لوی رکاوټ دی یو خنډ
مته شکاري چې په نصاب کې او د تدریس نظام کې د پاکستان د تعلیمي نظام کې تدریس لور غټ غټ ستونزې دي لومبه ستونزه خدا ده چې د سوچ صلاحیت د مخکې بوتلو په ځای د سوچ صلاحیت مرایخه په کول اړی باندې ځل کېدل سوال د سوال عدم برداشت سوال نزعمل د ماشومانو ته د خپل ماحول نه مثالونه یا د خپل ماحول نه چې کوم ماحول سره هی بلد دي د هغه علمي روزنه په هغه طریقه نه کول نو هغه سره تنقیدي شعور په مخ کې نه ځي تنقیدي شعور چې په مخ کې نه ځي نو تخلیقي او ایجادي شعور په مخ کې نه ځي دا یو ډېره غټه ستونزه ده دویمه غټه ستونزه دا ده چې کوم کوم ځای کې په دې ځایي تهذیبونه آباد دي قانونه آباد دي د هغه قانونو ځایي کلتورونه یا په هغه کې روزنه دا په هر ځای کې په ټوله دنیا کې ګڼل کېږي چې دغه به د ولسواکۍ غاړې ته او دغه به د ایجاد او تخلیق غاړې ته ځي نو که فرض کړه د دیزي اتلان د دیزي تاریخ یعنی کدا د پښتونخوا تاریخ دی کدا د پنجاب تاریخ دی کدا د سند دی کدا د بلوچ تاریخ دی کدا یې اتلان دی تر څو چې دغه اتلان او دغه کلتور او تهذیبي شعور مخکې نه ځي نو هغه مره خاورې سره مینه نه پیدا کیږي خاورې سره تړل نه پیدا کیږي نو هغه چې کوم د احساساتو تخلیق دی د احساساتو تخلیق نه کیږي هغه لوجنا داسې یو قسمه خلک پیدا کیږي چې هغه ته یو قسمه تاسو ویل شي چې دا انجینیر دی پلانې دی دا ډنګړې دی او هغه خلکو سره تړون نه لري هغه د خپل ولس سره تړون نه لري د خپل وطن سره تړون نه لري دا درېمه غټه ستونزه ده چې د ټولې دنیا کې دا تسلیم شوې ده چې اولنې زده کړې تر څو پورې په مورنۍ ژبه کې نه تر هغه وخته پورې کاګنیټیو ډیولپمنټ یا د علم یا د ذهن روزنه دا د ماشوم نیمګړې پاتې کیږي سټانټډ پاتې کیږي پاکستان کې لا تر اوسه دا نه ده تسلیم شوې چې اولنۍ زده کړې یا لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبه کې وي چې مورنۍ ژبه کې وي نو هغه سره خلک خپل کلتور مو پیژني اتلان مو پیژني تاریخ مو پیژني بیا بل غټه ستونزه چې کوم په دې پوره تعلیمي نظام کې موجوده چا نصاب کې مده او تدریس کې مده هغه کې کوم څه تاسو مخ کې اشاره وکړه هغه کې طبقاتیت هم ده یعنی طبقاتي حواله باندې هم دا هغه څه نو مخې ته راځي هغه کې جنسیت هم ده یعنی سکسیزم هم پکې ده یعنی جنډر بیلنس هم پکې نشته یعنې د ښځو د سړو په حساب چې کومه په کار یو توازن وي یو انډول وي هغه انډول هم پکې نشته او د ښار او د کلي انډول هم پکې نشته دا دواړه دا درې واړه بې انصافه په دې تعلیمي نظام کې بهرحال موجود دي ما ته ښکاري داسې چې د ریاست بیانیه که دغه انسان دوست بیانیه ته بدلې شي او دفاعي ریاست بیانیه دا یو قسمه سکیورټی سټیټ بیانیه د خیر ښېګړو فلاحي ریاست ته بدلې شي نو شاید چې د تعلیم د ستونزو هم حل شي
پاکستان کې دغه یو د ریاست په کچه باندې دا یو مفکوره ده یو بیانیه ده یو نریټیو ده چې دا د اسلام د لپاره جوړ ملت دی اسلام په خپل په هر څه پوره دی او په پاکستان کې یو اسلامي معاشره تهذیب او د دې مفکورې مخ کې وړونکي چې کوم دي هغه مذهبي ګوندونه چې هغه جهادي فلسفه راوړي دي په خصوصي توګه د پښتون په کلتور باندې یا د پاکستان په عمومي هغه باندې نقشه باندې شان سره چې ویني او په راتلونکي کې کچري هم دغه جهادي فلسفه رواني څه ویني
ورځي تاسو په دې حساب چې تاسو ګوري نو مذهبي عقیدې مذهب دا ټول سيزونه د کلتورونو برخه وي او دا د اوس نن ورځې په خوانه د کلتور به د کلتورونو برخه وي نو ګویا دا یو کلچر سره یا کلتور سره خپل معنا ورکوي تاسو دې ته لښېلو کې چې ایران هم کې مسلمانان زیات تعداد کې ګڼ شمېر کې دي ترکیه کې مسلمان ګڼ شمېر کې دي ملیشیا کې ګڼ شمېر کې دي په هند کې او پاکستان کې ګڼ شمېر کې دي بیا په پاکستان کې په پنجاب او پښتونخوا او سندھ او بلوچستان کې په کشمیر کې دي او تاسو کو کومي چې دي کوله ماس کا پاس کا احساسات دي ادبیات دي چې دي تا یو بل نه جلا جلا دي دا ممکن نه ده چې د یو جرې سره یا یو کلتور سره یا یو قسمه مذهبي عقیده مګر مذهبي عقیده دا انسانانو د پخوانه وسرشته ویبا او د دې احترام لازم دی د بیلابیلو مذهبونو احترام لازم دی د هر مذهب احترام لازم دی خو دې سره سره دا د یو مذهب یا د مذهب د یو انټرپریټیشن یو توجی دا په ټول جغرافیو یو شان نافذ کېدل ممکن نه ده ځکه ځای په ځای دا په اسلام بنیادی ماخیستی زه په دې رګي زه پرې کو دې چې ولې چې تاسو شي په خپل خلک او کرشي او په خپل خپل جون کوم کې پوتل شي نو اسلامي معاشره په دې حساب دا چې نه نشي کې به ګینی چې هغه تبا د اسلام د سیو ټولنیز دا سیو ټولنیز کور په دې حساب ګینی چې دا سیو یونیفارم شي ممکن نه دی نو چې ممکن نه دی ګینی چې دا د کپړې ویو دا رهناستې ویو دا ریشه په ویو دا به لکه دا دا چې نه اسلام څو څه دی ورکړي دی نور مګر دوی ورته هم دی ورکړي دی ځکه چې فطري عمل هم نه غره ما ته چې ښکاری چې کله د یو شانوالي د عمل شروع شو کله چې یو توجی په ټولو د نافذ کولو لپاره یو توجی مطلق وګڼل شو کوم یو توجی صحیح وګڼل شو یا یې صحیح وګڼل کیږي او هغه د هغه ټول خلکو باندې منل لازم وګڼل کیږي نو د هغه لپاره د قوت او طاقت استعمال کیږي او دغه قوت او طاقت استعمال دا په غیر ریاستي توګه کیږي په ریاستي توګه کیږي نو په ریاستي توګه کیږي نو هغه نه جبر او د تشخص ماتولو پروژه مخې ته راځي او چې غیر ریاستي توګه مې کیږي نو هغه نه انتهاګر کیږي نو مخې ته راځي نو دا د انتهاګرای او د ترهګرای او د جبر د دې د مور یا د دې د چرړې ترڅنګ دی نو دا یو شان کول او یو کول او ظاهره خبره چې دا غیر فکري عمل دی یو شان کول یو کول نه یې لپاره د قوت استعمال د دې لپاره شخصي ملشي جوړېدل د شخصي ملشي د بعضي تکتیکي مفاداتو لپاره په کارول دې ټول دلته یو قسمه د ولسواکۍ په ضد او د جمهوریت پر ضد او د اقتصادي پرمختګ پر ضد یو قسم ماحول جوړ کړی دی ما خیال لري چې هغه لپاره دغه باندې لټول یا دغه بنیاد لټول یا دغه قسم منطق مخې ته راوړل چې دا چې د مسلمانانو زیات شي وینول ته یو د قسم معاشره په کار ده بیا هغه اسلامي معاشره کم قسمه اسلامي معاشره نو تاسو ګورئ چې دا د فرقو کې تقسیمي دي ځکه چې دا به اختیار سره تړلې شي دا یو فرقه په نور فرقو کې تقسیمي دي دا خپل کې سره جنگ هم کیو خپل کې جنگ کې نړۍ په جهاد وي نو هر یو چې څوک وځل کې نو هغه یو کلمه وي او چې څوک وځل کې هغه هم هغه کلمه وي دا یو بي بي او بي چلے عمل د انسان پر ځان د قام پر ځان د وطن پر ځان د ایون تر دې پوری چې ریاست پر ځان استعمال کیږي ما د ښکاری دا چې د پاکستان اشرفي ته په دې غور وکړ دی دا داسې غیر فطري عمل ممکن نه دی
پروفیسر صاحب تاسو ته چیلنجز چې پراته دي هغه دالي چې پښتون په پاکستان کې نو داسې سیره ګرځېدلې ده چې دا هغه ژبه ترګري ګڼل کیږي دا هغه جامه ترګري ګڼل کیږي دا هغه سرمن دا هغه رنگ په دغه هیواد کې ځانګړتوب دغه ترګری سره وګرځول شو انتها پسندي وتراول شو خلک دانشوران تحقیقونکي دا وایي چې باچا خان کوم سیمو ته رسیدلې ده نن په هغه کې تر تشدد دغه چې کومه سبب ورته وایو چې هغه کومه ده په نسبت د هغه سیمو چې چې په باچا خان نه دی پریښه هغه انګریز نه دی پریښه او بیا د پاکستان ریاست نه دی پریښه خو خبره هم دغه ده چې د پښتون سیرا زه هول په داسې حالت کې کار کوي چیلنجز خو ورته ډیر وي
بیخي داسې ده د امین شوګون روسانه د منشور بنیادی برخی دادی چې هر یو کام دی خپل کلتور سره خپل پیداوار سره خپل واک سره د دې ریاست کې جوړ کړی شي او د برابرۍ په ستګ جوړ کړی شي دا جمهوری فکرم دے دا انسان دوست فکرم دے دا وطن دوست فکرم دے بل طرح خدا دا چی دا طول دی ریاستی نظام دا دی خلقو پا شگر تمام شی دا دی خلقو پا ملا تمام شی دا دی جنگونو دا پارا دا دی دشمنو دا پارا ان کارو لیشی دشمنان دی جوڑ نی پیشی روگ جوڑی جو پیشی آمین شلکن بلم دا دا دی دا سوچ لری چی دا دی خلقو تشخص دا دی قانون تشخص دا دی کلتورون تشخص دا دی انسان دا پارا عمر لازم دی سمجھے چی دی انسان دا پارا اکسیجن لازم دی سمجھے چی انسان دا پارا خوراک خاک لازم دی تشخص باندھ گزار کول یا دین یو دسیسے یا بل دسیسے اختیار اخیستل یا دین پہ یو دسیسے بل دسیسہ وسیلے تروڑل امن شلگن ٹول مبارزہ پدریدا دی تشدد پزت دی جنگ پزت دی قانونو دی اختیار کول پزت دی قانونو نا دیوا کرستو پزت او دی جمہوری فکر دا پارا او دی انسانی فکر دا پارا دی ریاست کی او پنور ریاست نکن دا انسانانو دا خیگر دا پارا او دی انسانانو دی خجون دا پارا دا پرمختک دا پارا دا تنکیو دا پارا سیاسی مبارزو کی دغا آدامی شلکن منشورم دے دغا دا باشا خان فکری تسلسلم دے دغا دا آغی دا آئین بیلا گیل پرخی ام دی دا آغی دا پارا مونگا ٹول پا شرک لگی کار کر
د خدای خدمتګار تحریک کوم جوړ شوی دی او ډېر په کامیابۍ سره دا چې موږ کله د ویډیوز ګورو یا پاره باندې ډاکومنټریز کی نو په هغه کې مسلمانان هندوان د نورو مذهبونو خلک هغه پکې ګډ لګیا دي شریک لګیا دي تاسو عوامي سوګون کوم دا فیصله کړی چې د خدای خدمتګار تحریک ریوایول کوي دا به څومره ممکن وي او دا به په کوم لاینز باندې وي ځکه چې بادشاه خان خو چې سکیورټي وي د حکمت نه ډک د دې یوه ستاسو یو د رپرزنټ کې دا هم دی چې ګندي دا د ولس سره ځان تړل دي او د ولس هغه ستونزې چې هغه د ولس په کچه باندې هوارې دي شي هغه خوونه چې د ولس په شریکه کوششونو سره د منځه تللی شي ختمې دي شي یعنې دا یو داسې هڅه ده
یو خدای دې ساتل یاد پاتې پکار دی چې کدی پورا دې خدای خدمتګار تحریک دا پورا تاریخ کې عوامي نشین ګوندوم دغه تسلسل لري دا یې سیاسي تسلسل لري یعنی ګویا کې د عوامي نشین ګوند کې سیاسي مبارزه هم خدای خدمتګاری دا دغه د تعلیم بنسټ دغه هم خدای خدمتګاری دا دغه شان دلته چې پندري سر سنټر دې دغه هم خدای خدمتګاری دا د پښتون مجلې مخه ته بوتلل مخه ته خدمتګاری دا دلته چې کوم د عوامي نشین سره ملګری استادان ملګری لیکوالان ملګری ډاکټران ملګری وکیلان تړلي دي دا هم د خدای خدمتګاری ادرسې دي دغه چې کوم د تنظیم د بنسټ په هیڅ اعلان شوی دی دا د خلکو چې کوم بنیادي ناساتی یا سمجھتی ضرورتونه دي یا سمجھتی مشکلات دي چې تاسو ورته نشی راځي به او بیا یې درې رښتون دي کاغه دي علاج په حساب دي کاغه دي امنیت په حساب دي کاغه دي زیان په حساب دي نه دي د ډیزاستر راشي افتونه راشي په هغه حساب دي نو هغه ته رسیدلو لپاره د دغه یو بنسټ اعلان شوی دی نو دا ټول بنسټونه چې کوم د عوامي شلګون سره متعلق یا دغه بیلابیل څانګې دي دا ټول د تحریک برخه ده دا ټول خدای خدمتګاری ده او دې سره سره دغه هم خدای خدمتګاری ده د څنګه د کوم چې د بنسټ په شکل کې اعلان شوی
یو اخیر پوښتنه مو کوم پروفیسر سی بابا ده چې عوامي شلګون خو ځانته یو ګوند دی خپل سیاسي مرام لري خپل سیاسي پروګرام لري بادشاہ خان شخصیت داسې دی چې بادشاہ خان د پښتنو بابا یریږي یوازې د یو ګوند نه تاسو چې دا کومه حتی شروع کړه تاسو په نورو پښتنو چې هغه ستاسو د ګوند ملګري نه دي په هغې د هغې نه هم څه کار اخیستلی شئ په هغې هم څه غږ کوئ او که کوئ نو تاسو به هغې ته کوم پلیټفارم داسې ورکوئ چې د هغې سیاسي هغه هم ونه شي یو قسمه د هغوی د مرضی خلاف خو هغه د دې قام خدمت مو کړی شي
ورته چې په دې کوم څنګه مونږ د دې په خوانه اعلان کړی دی یا کوم بنسټونه د دې په خوانه جوړ کړی دی ډیر وخت شو جوړ کړی دی نو په هغه کې دا مشکل به هیڅ نه پیږي لکه د بادشاه خان ایجوکیشن فاؤنډیشن یا بادشاه خان سکولونو سره د مرستې لپاره یا د هغې بوتلو مخکې بوتلو لپاره یا هغې کې خپل بچي داخلولو لپاره داسې شرط نه دی چې څوک دې د عوامي شل ګوند رکن وي یا د هغې ممبر دي وي. یا مثلا د خدای ملګری دا تنظیم چې اعلان شوی دی، مثلا د اوس ملګري لیکوالان، ملګري هنرمندان چې کوم موږ جوړو، مثلا ملګري لیکوالان دي او ملګري استادان دي، نو په هغې کې دا شرط نشته چې څوک دې ممبرشپ کارت لري او کنه لري. هغه نشته. خو فکري طور باندې د بادشاه خان فکر، د بادشاه خان مبارزه، د بادشاه خان کړنلاره، د بادشاه خان حکمت عملي، هغه د عدل تشدد، انسان دوستی، د ټولنیز عدالت، د سماجي انصاف، د ولسواکۍ او د ټولو مذهبونو احترام باندې ولاړه ده. او د عوامي شل ګوند ټولې څانګې د دې لپاره کار کوي. نو بعضې څانګې داسې دي چې په هغې کې دا ضروري نه ده چې د عوامي شل ګوند د ممبرشپ کارډ دې ولري. زما خیال دا دی چې دا یو بالکل عمومي قانوني مفکوره ده، دې کې ګوندیزیت به یا ګوندیزي به دومره څه مسله را پیدا نه کړي کوم ته چې تاسو اشاره وکړه.
ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسېږئ پروفیسر صاحب. تفصیل سره په هر اړخ باندې هغوی خپل نظر تاسو وایي. زمونږ د خپرونې وخت هم دلته سرته رسېږي. ګران اوریدونکو، ستاسو نه هم یو ځل بیا ډېره مننه کوم. زه او زما همکار نوشیروان قلندر ستاسو نه اجازه اخلو. په مخه مو ښه.
چې تاسو کومې خبرې واردی، دا د میلمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،